کونو لوته لو دوه کال ورسته هم امریکا د افغانانو تر ټولو ستره مرستندویه پاتې شوې. هغه ویلي افغانان له یو غیر مترقبه یا نااټکل شوي بشري ناورین سره مخ دی. جان سوپکو د سه شنبې په ورځ د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپل راپور کې په عین حال کې وویل سیګار موندلی چې طالبانو دغه بشري مرستې بل خوا وړي یا یې ترې تر ډېره د ځان په ګټه کار اخیسته.
طالبان demands payoffs to permit the implementation of aid projects.
Taliban de mrasto de projo de plikawlo la para de paiso ghoshtana kawi. Taliban da diktakawi che chuk mrasti tarla sakri. Taliban pa malguru milatuno aw noro ghair dawlati masuso fishar rawali che de dui ghadi khpalwan aw mutahidin istikhdam kri tarso de tamilawun kul khwa de mrasto pa wish ke mrasto wakri. Taliban pa malguru milatuno aw noro na dawlati masuso fishar rawali che de talibano arwando shirkatuno تړون وکړي
Taliban affiliated NGOs.
امریکا متحده ایالاتونو د 2023 کال د اکتوبر لومړی د 2023 کال د سپتمبر تر دریشمه پورې افغانستان سره څه باندې 2.5 میلیارډ ډالر مرسته کړي. امریکا د بشري پراختیايي امنیتي او د ایجنسیو یا سازمانونو د عملیاتي چارو د پرمخ بیولو لپاره مرسته کړي. د سیګار پر راپور کې چې په اړه جان سوپکو د کانګرس مجلس ته غږیده په تفصیل د دغو مرستو د لګیدو او ځینو احتمالي بې ځایه مصارفو او هغو مواردو یادونه کړي چې مشکوک دی. سیګار اشاره کوي چې د دوی شاوخوا یولسو ارزونو او پلټنو معلومه کړه چې د 1.5 میلیونو ډالرو په اړه شک موجود دی او دوی سپارښتنه کړې چې باید په اړه یې جدي پوښتنې وشي. د سیګار د راپور په اساس له یو لړ مؤسسو او شرکتونو سره تر اړیکو وروسته معلومه شوې چې طالبانو له هغوی څه باندې 10 میلیونه ډالره د مالیې او نورو مصارفو او عامه لګښتونو لپاره اخیستې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جان سوپکو د خپلې وینا په یو برخه کې دا هم ویلي څوک چې په افغانستان کې وسلې کنټرولوي مرستې هم کنټرولوي.
Unlike in the past,
د تیر خلاف د متحده ایالاتو ګرځول سوی مرسته ممکن اوس د فاسدو چارواکو د بډایه کولو سربیره د تروریستي فعالیتونو تمویل وکړي. د سیګار کار شي چې د افغانستان په څیر یو ځای ته د بشر دوستانه مرستو رسولو په برخه کې د امریکایي پالیسي جوړونکو لپاره شی لاري نه دی موجوده.
د سوپکو په وینا طالبانو خپل استخباراتي کارکونکي د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې ګمارلي څو د دغو ادارو فعالیتونه وڅاري. طالبانو دغه راپور تر چمتو کولو پورې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش جان سوپکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې پر اړمنو خلکو بشري مرستې په شفافه او عادلانه توګه ویشل کیږي. دوی همداراز د تروریستي فعالیتونو او د ترهګرو د تمویل په برخه کې هم خپل دخالت رد کړی.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبری هم هر کلی موکو وړاندې به د هندیانو د دیوالی کلتوري جشن پاړه واوري. په همدې ارتباط مې په هند کې لمیشت افغان شاعر دیا سنگ انجان سر خبری کړي.
وطن مور د مور غږه کې او ماشوم یا زو یا اولاد خامخا خوشحال بل خوشحالي لري، خو د مور غږ نه لري خو خامخا د هر شي خوند رنگ بدل شي.
د کیسو د نقد پاړه به لا اکبر کارګر څخه واوري چې کیسه لیکوالو ته لارښوونه کوي چې په سوشو په سیمه ګرځي.
د خپل ژوند د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې د خپل ژوند
سوشه ده. شعر لرو
د خلیک در سره واخله لې بنیا کیل والے زمانے ورستیل والا ایونج لیدا چپستورو دمینا
اولے و پشتو ناول مو خبرو چ بولیتا وړاندې شو دے چارا پرانا پر یالی کی شاورا سٹی پوبدی دا هغه اعتقاد دی چې هندوان سیکان بودایان او د جین دین معتقدان باور پرې لري او فکر کوي چې د دیوالیه د ورځې لمانځل د همدې ستر هدف د ترلاسه کولو لامل کیږي. سږ کال د نومبر په 12مه دیوالیه پیل شوه. دا ورځ هر کال د قمري میاشتو په حساب لمانځل کیږي چې په نورو تاریخونو کې لکه د مسلمانانو روژه ورځې بدلیږي. دیوالی 15 ورځې جشن دی. هندوان په دې ورځو کې د کورونو کړکۍ پرانیزي. دوی داسې باور لري چې کړکۍ د لاکشمی خدای ګوټې لپاره دوی خلاصوي چې شراغلا سورته وایي. دوی د دیوالی په ورځو کې عبادت کوي.
ګریزا چا با او تای نام ګو
یو شمیر په دې نظر دی چې د دیوالی نوم له اصله دیپ والی دی، یعنی په پی تلفظ کیشي، چې دیپا د نور معنا لري او والی د صف او ردیف معنا شیندي چې مطلب یې د رڼا لیکه ده. دیوالی سږ کال د نړۍ یو شمیر چارواکو هم د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس ډیوې ولګولې. په لندن کې سر اعظم ریشی سوناک د صدارت ماڼۍ مخې ته په کوڅه کې ډیوې بلې کړې او بیا یې د تبرک لپاره د ماڼۍ دننه ډیوې انتقال کړې. په کاناډا کې بیا سر اعظم جسټین ترودو د دیوالی تر رسیدو اونۍ مخکې د هندوانو، سیکانو او یو شمیر نورو کاناډایانو ترمنځ دیوالی ولمانځله او ټولو ته یې مبارکي وویل. دیوالی په تایلند، ترینیداد، سیام، مالایا، جنوبی افریقا، د جنوبی آسیا، په یو شمیر هیوادونو او په اروپا، امریکا او استرالیا کې میشت هندوانو سیکان لمانځي. د دیوالی په جشن کې سږ کال له پیله د راپورونو له مخې په هند کې ډیرو برخه واخیسته. اسوشیټیډ پریس اژانس راپور ورکړ چې د شنبې په شپه د هند په ایودیا کې د ساریو د سیند غاړې ته سږ کال د تیلو 2,200,000 دروژ زر ډیوې بلې شوې، چې دا شمېره تر تیر کال ډیره زیاته ده. یو شمیر هندیان په دې باور دي چې په پخوانیو وختونو کې د سری رام چندرجی بنباس په نوم د دوی یو مشر ځنګله ته ولاړ، هلته یې 14 کاله عبادت وکړ. د دې بیلتون د دې د مور د سترګو ړندېدو سبب شو، او چې کله سری رام چندرجی بنباس 14 کاله وروسته په ایودیا کې خپل کور ته راغی، کلیوالو او ماشومانو د په مور زیری وکړ چې زوی ته راغلی دی. د مور ړندې سترګې روغې شوې چې د دې ورځې په خوشحالۍ کې دوی هر کال ډیوې بلوي. د دیوالی په ورځ سیکان او هندوان لکه د افغانستان نور خلک چې تر اختر مخکې کورونه پاکوي خپل کورونه پاکوي. هندوان او سیکان د کورونو په تیاره ګوټونو کې رڼاوې بلوي، د خاورو ډیوې لګوي، ځانګړي خواړه پخوي، خواږه خوري او اور لوبې کوي. یو شمیر هندیان دا اعتقاد هم لري چې د اور لوبې او د ډولونو د شور په مرسته د دیوالی په ورځ د لکشمی په نوم بلا شړي. د دیوالی 15 ورځې ځانته مفاهیم لري. په هند کې بل میشت افغان دیان سنگ انجان نواورو چې په دې برخه کې وضاحت راکړي چې دا 15 ورځې یعنی څه.
البته په ډېرې بخښنه چې دا د انډیزن سره ارتباط لري، په دومره باندې زه نه یم خبر چې دا 15 ورځې لمانځل کیږي، خو یوه ورځ چې مهمه ده هغه دا ده کله چې رامچندر د هندوانو پیغمبر چې ده د راجا دشرت زوی له 14 کلونو بنواس یعنی په ځنګلونو کې د اوسېدو سره چې د پلار لخوا ورته امر شوی و بیرته راستنیږي ایودیا ته. د ده د راستنېدو په خوشحالۍ کې خلکو چراغونه لګولي دي او منطقه یې چراغان کړې ده، او هغه دیوالۍ له هغه ورځو نه شروع ده تر نن ورځې پورې لمانځل کیږي.
انجن صاحب، د همدې ورځې په ارتباط، آیا د سیکانو او د هندوانو په اعتقاد کې څه تغییر شته؟ ځکه چې ما داسې اورېدلی دي چې دغه کس چې رام چندرجی بنباس هم داده؟
بله.
کله چې دی راستنیش د د مور ړند شوی وي 14 کاله وروسته، او بیا چې کله د کلی خلک د د په مور باندې زیری کوي، د هغې سترګې بیرته بینا کیږي، سیکان هم په همدې اعتقاد دي؟
دغه مذهبي اعتقادونه د هر چا خپل خپل دي، موږ دارت کولای هم نشو او تاییدولای هم نشو. هندوانو ته دا مقدس ورځ ده او مقدس تاریخ ده، شاید هم داسې وي دې ته کمې شوې ویلې، او د خدای قدرت خو بېشماره ده، کیدای شي چې هغه بیرته بینا شوی وي. سیکان دا ورځ لمانځي، دا په د بلې ورځې خوښي لمانځي، چې هغه البته د ګرونانک یا حضرت بابا رانک صاحب چې په لارو بار کې شهرت لري، د سیکانو لومړی پیغمبر ده. خو د هغه شپږم ځای ناسته سری ګرو هر ګوبند صاحب جی، چې د جهانګیر په وخت کې په بندي شو او د جهانګیر ظالم حکومت لخوا بندي کیږي، په هغه کې ګوالیار په زندان کې، او د هغه ځای نه دا د خلاصون ورځ ده چې د 250 نورو راجاګانو سره راخلاصیږي او راځي امرتسر ته، چې هغه 250 راجاګان هم په دې ترتیب راخلاصیږي. کله چې جهانګیر شپې ویده ده او په خوب کې کوم معتبر انسان هغه ته راځي په خوب کې، ورته وایي چې ګوره ظلم دې کړی ده، دا شخصیت تا چې راوسته ده دا د خدای یو منل شوی شخصیت ده، تا دا ظلم کړی ده، دا خلاص کړه. نو هغه وخت جهانګیر راځي او دا ګورار ګوبند صاحب له زندانه را خلاصوي،
خو هاته د نور د دو پنځوس راجاګان چې دي هم راجا یعنې هغه وخت کې ملک الطوایفي وه د هغه مغه منطقو پاچاهان چې وو هغوی هم ورته سوال کړی دی چې موږ هم آزاد کړه. نو د دې آزادۍ لپاره پادشاه یو شرط کېښودلو جهانګیر پادشاه چې هر څوک چې د تا لمن ونیسي موږ به هغه آزاد کړو. نو هغه وخت کې ګورو هر ګوبند صاحب د دو پنځوس راجاګانو لپاره او د یو کمیز جوړ کړلو چې دو پنځوس ټوټې لرل یعنې کلی ورته وایي په هندي یا پنجابي کې کلی ورته وایي دغه موږ پیوند ورته وایو دو پنځوس پیوند یې ورکړي وو چې دو پنځوس راجاګانو هر یو پیوند ونیول او له ګوالیر جیل نه آزاد شوي دي. کله چې امرتسر ته را رسېږي نو د دیوالۍ ورځ ده او د دیوالۍ ورځ په هماغه ورځ باندې ګورو هر ګوبند صاحب هم د دو پنځوس پاچاهانو سره هغه آزادوي او را رسېږي امرتسر ته. نو سکان دی هغه خوشی راتګ په خوشحالۍ کې دا به ومنځي چې دې ته وایي دیپ مالا یعنی د څراغونو تسبیح مالا تسبیح ته وایي دیپ وایي څراغونو ته چې دوی ګرد اگر څراغونه لګوي او یو ګرد دایروي شکل ورکوي نو هغه ورځ تر نه پورې په همدې ورځ نمانځل کېږي.
انجن صاحب افغان سکان او هندوانو دیوالی په هند کې ځانته ول مانځل که د هند له اتباعو سره یو ځای
نہ پین کے ٹولے لو یو بسر المانجی کا مسلمان می کسے کا می کین وانی ٹول اور دے ہارا اور سی ٹولے مشترک المانجی دل تا بیل بیل تو کوم اور المانجی
اس ما مطلب دا مثلا حکوم خواجه شین چتا سو پخوی پ دیوالیا کی دا افغانان پ خپل من کی سرو بشلا او کنا نور سره هم شریک
نہ موږ پ خو هغه تا لنگر ویلگی یہ لنگر پ گوردواره کی یعنی گوردواره نه مابت یا مابت سکان مابت گوردواره او دی اندوانو مابت مندر ویلگی نو کله کې ګوردواره کې وشای پخی کې اته ګوردواره کې خو څلور دروازې وی هندو مسلمان سه کې یا تو کې راځي څوک ممنیت نشته څوک نشي منه کوله هر څوک پرپلی یا تو کې نه سه یا ته خپل عبادتونه کوي مسلمان منځونه بږي کې څوک ممانت نه کوي. نو هغه چا تو کې ټول ته وی شو یو خاص غن لري چې دا خاص شخص یا خاص ټولر ته ورکشي هر څوک کې وی ټول ته مشترک هم
دی دیوالی جنې عادتونه مثلا وې کړکی پرانیزي تاسو هم دا باور لرئ چې کړکی پرانیزي د دیوالۍ په ورځو کې
هندوان په دی اخی د دې سکان نه هندوان کړکی دروازې پرانیزي او شمونه او دیوی لګوي تاسو وایي د دوی په خیره چې په دې ورځ باندې پیسې راځي د دوی یو غلری فرشته ده چې دغه عبادت هم کوي او دغه انتظار وي چې بس دا په دیوالۍ په ورځ راځي او موږ ته ډیره سرمایه ترلاسه شي
او د کور
څنګه نن پته داخیده نه لري
او د کور د پاکې دو چاري څنګه تور زمخ کې تر دیوالۍ تاسو پیلوي
ما دیوالۍ خو ته چې هر څه خپل سوې د اگر چې د دیوالۍ هفته چې د ټوله البته د میاشت ټوله د نومبر میاشت د دسمبر میاشت په دې ورځو کې ډېر پروګرامونه دي شهیدان او شهیدان ورځ او نور نور دي نو کورونا پکوي ټول هندو او سکان مسلمان ټول پکوي البته
جنې انتقادونه دي چې په هند کې د دیوالۍ په ورځ باندې چې خلک دا اورلوبي کوي او آتش بازی کوي دا هوا خرابوي څنګه سش کال هم په دې برخه کې راپورونه ډیر دي او کنه کم دي
بالکل ډیر دي عوام خرابه ده اور لګیدنې هم شي ویلي دي ځای نه باندې البته دا دین پورې څاړه نه لري خود خلکو خپل یو مشکل جوړ کړی دغه بس آتش بازی وږي اقتصادي تاوان هم لري او اجتماعي تاوان هم لري په هر ډول تاوان جو دې کورونا سکل هر کال سږي دکانونه کورونا مارکیټونه ډېر پراپرټی ته تاوانونه رسیږي
یعنی اورلو به تاسو وایئ چې دا د دین جز نه دی دا اخر څنګه دا د شمو په ډیوو په لګولو کې څه تغییر شته مثلا لکه څنګه چې زورته ګورم دوی دغه ډیوې لګوي چې له د خاورو تیلو نه استفاده کوي د دې او د شمې ترمنځ څه توپیر شته که څوک شمه ولګوي
نه نه توپیر نشته البته دا شمه لګول یا دیوال لګول هم نه دی په دین کې شاید په دوه کې هم دا شی نه دی په ځکه چې هر کس نشته دی خو اوس دیو بل په تکلیف باندې سکان هم لګوي هندوان هم لګوي او مسلمان ورته کې چې یا شمه یا دیوال لګوي په دین کې دا د دین جز نه ده هغه وخت البته چې راغونه نه وو لایټ نه وو خلکو به ډیوی لګولې هم دغه د تیلو ډیوی هم دلې بیا د اوس بیا شم شو لو شم نو اوس بیا لایټونه شو د دې هیڅ ضرورت نه شو بس هغه یو رواج نیولې د تقلید دی
ډولونو وحال او د سندرو رواج شته
ډولونو سندر د چې د هند تاسو پته ده د هند کلچر او د هند د خاور جدا د خو ډیر شاعرانه او ډیر په البته په موسیقي باندې مالامال ده نو دا په هر وخت کې چې هر پروګرام کې وړو کې کلوي ډول دنګ پکې اسان ده
او په ما د سی اوریدلې دی په دیوالی کې خاص کړ چې کله ډولونه وحی دي د خاطر چې شریر اروا دفکه د سې څشته
فکر نه کوم چې د سې څو وسی
کنه، لیکن
هم چې دوه کې دی باندې شاید دومره مطالعه نه لرم، ډیر لږ مطالعه په خبره کې لرم، ممکن وی به هم
نشمل. البته باورونه هم ډیر دی په هند کې، خو بیلابل مذاهب دی، بیلابل دینونه دی، او دا شی هم شته
بشماره.
انجان صاحب، د دیوالی لپاره تاسو کوم وخت کوم شعر ویلای دی، او کدا سره به چر سره شریک کی که څنګه؟
البته شعر به ولا خو بخاله جو سره سره نشته، نه پېږم چیرته وي.
کوم بیت هم تاسو په یاد نه دی؟
نه ولا په یاد نه ده، بخانه وړم
ته ده په یاد نه ده.
بشمار
انجان صاحب، څنګه څو کال مخکې مو دیوالیه په افغانستان کې لمانځلې و؟
د کورونا سره تقریبا یو دش کال مخکې.
هغه ورځ څنګه و؟
د وطن هر څه چې ده هغه بیل خوند لري. وطن مور ده، د مور غېږه کې خو ماشوم یا زو یا اولاد خامخا خوشحال، بیل خوشحالي لري. خو د مور غېږه نه لري، خو خامخا د هر څه خوند رنگ بدل شي.
ډیر مننه انجان، خیر یې.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې د کیسو نقد مخکو. یوشمت کرکتون کې په دې باور دي چې بهرنوی هیوادو ته د ډیرو تللیو افغانانو د کیسو موضوعات زاړه دي. د نقیدانو په باور کیسه هغه وخت خوندور وي چې موضوع یې شایسته وي او له تخنیکي اصولو سره سم لیکل شوی وي. زموږ په وطن کې د وروستیو څو لسیزو تحولاتو د داستان لپاره دومره موضوعات پنځولي دي چې کېدای شي په هره ګړۍ یې یوه کیسه ولرو. همدغه علت دی چې یو شمېر کرکتون کې په دې نظر دي چې له لویو پیښو وروسته ستر هنر رامنځته کېدای شي. دغه حوادث خلق روایتوی خوندی کې ساغه وخت لري جوړیدای شي چې له تخنیک سره سم ولیکل شي. یوازې له پیښو کې سینې جوړی شي. هر انسان په خپل د کیسو دنیا کې ده. د نوبل د جایزې ګټونکو عرب لیکوال نجیب محفوظ وای کله چې لالوتکی یا له څو منزله ودانې خلکو ته ګورو ټول یو ډول ښکاری، اما کله چې هغه ته ورنشتې شو ډیر توپیر سره لري. کله دا فرق ته ځیر شو سر به مو ګرځي. نجیب محفوظ دا خبر هم کوي چې هر لور ته موضوعات پراته دي او له تکرار موضوع هم بیا استفاده کیدای شي، په دې شرط چې په نوې بڼه ولیکل شي. هغه څه چې د خبرنه نوې کوي یو هم پکې مکان دی، یعنی د کډوالو افغانانو په کیسو باندې د استوګنې د نوې ځای داسې تاثیر وي چې خپلو کیسو ته نوی رنګ او نوی خوند ورکولی شي. په دې اړه مې د تجربه کار کیسه لیکوال اکبر کارګر نظر اخیستی دی چې خپل له څو لسیزو راهیسې په لندن کې ژوند کوي. لومړی مله شاغلی کارګر څخه په کیسو کې د اتنا پښتنه کړې ده چې زموږ په ډیرو کیسو کې اضافي شیان تر سترګو کیږي، یعنی کله چې یوه صحنه په دوو جملو کې روښانیدای شي هغه په څو پاراګرافونو کې لیکو. هغه مکالمه چې په څو جملو کې کیسه مخته وړی شي هغه له څو دوو لسو کرښو ته غځو. کارګر صاحب،
په پښتو داستان نثر کې چې ځینې کسان یو مطلب لرن ارائه کوي او ځینې کسان یې په ډیرو جملو کې ارائه کوي، دا د لیکوالو د سبک او د لیکوالو د لیکنې د شیوې پورې مربوطه خبره ده. خو په هر صورت باندې په معیاري او ستاندرد داستان کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه باید که اوږد وي او که لنډ وي باید انځوریز شي، یعنی په تصویري بڼه باید وښودل شي او داسې وښودل شي چې خپله لوستونکی هغه صحنې ته یوړل شي او په هغه صحنه کې حضور پیدا کړي چې دی خپله وګوري. دا یو مطلب دی. بله خبرداره چې غواړم ووایم، پښتو داستان لیکنه یو ځوان ژانر دی تقریبا. مطلب مې دا دی چې زمونږ ادبیات زیاتره شعري ادبیات دي. شعر کلونه او پیړۍ لرغونتوب لري او ماضي لري، خو داستان په تېره لنډ داستان او ناول دا د تېرې یوې پیړۍ په نه کم زیات مخکې یا وروسته په دغه موده کې ایجاد شوی دی او تر ننه رارسېدلی دی. دې داستانو یا لیکوالو مختلف موضوعات باندې تمرکز کړی دی. دا موضوعات د شرایط سره، د جامع د اجتماعي اقتصادي جوړښت سره، د پیښو سره رابطه لرلې ده. سره دې چې ټول داستانونه یعنی د معیارونو له مخې نه او د نړیوالو قواعدو له مخې نه د بحث وړ دي چې باید خبرې پرې وشي، ځکه هنر په ابتدا کې هنر زیات داستان ته نه دی داخل شوی، نه په هنري بڼه باندې داستان نه دی پنځول شوی، زیاته میکانیکي او دغه بڼه لري، کلیشه‌ای بڼه لري. زیاتره موضوعات چې په داستانونو کې راوړل شوي دي دود، سنت، خرافاتو پر ضد باندې، د سواد د زده کړې پر ضد باندې، په خاطر باندې، د استقلال او ازادۍ په خاطر باندې داسې داستانونه لیکل شوي دي. دغه موضوعات پکې راغلي دي. یا مثلا په داسې یو وخت و چې ښه په یاد دي چې کله په افغانستان کې نوي سیاسي بدلونونه راغلل او په اصطلاح ایدولوژیک جریان رامنځته شو. په دې هغه ایدولوژیک جریان کې زیات د کارګر او د دیخار قصه وه، او د فیودال او د سرمایدار قصه وه، چې حتی دا خپله د تعامل او د دغه وړ ده، د تفکر وړ ده چې آیا د افغانستان د جامع ساختمان یا جوړښت، اجتماعي اقتصادي جوړښت همداسې و او که نه. نو په دې خاطر باندې دا هم دغه دی د بحث وړ، داسې هم موضوعات هم پکې وو. کله د تېرې پېړۍ په د نمایي نه وروسته چې کوم تحولات راځي او په افغانستان کې او خارجي یرغلونه راځي، دا یرغلونو پر ضد باندې هم یو اوسیان او یا یو طغیان موجود دی په داستانونو کې انعکاس کړی دی. سره دې چې دا به میکانیکي وي، حتی د دې پخوا کې ځینې داستان لیکوال وو چې هغوی مثلا د شوروي سرباز ستایلی دی، یا وروسته دی د امریکایي فرهنګ ستایلی دی، د امریکایانو په ستایله کې لیکل شوي دي. داسې هم شته دی، زه نمونې نه وایم اوس په دې ځان کې، داسې تیمونه هم شته دی. خو داستان څنګه چې باید کوم عمق ته داخل شي، ژورو ته داخل شي، داسې لا لکه وختو ته پکار دی.
د یو شمیر افغان کیسه لیکوالو ذهن زوړ ښکاري. ناس په اروپا کې وي، د کلي د ماشومتوب کیسه به بیا بیا لیکي. کارګر صاحب فکر نه کوي چې نوی مکان خامخا زوړ ذهن هم تازه ساتي او نوي څه ورکوي.
خبره په زوړ او نوي کې به نه وي. که داسې مطرح کړو چې هغه افغانان چې په خارج کې دي یا د افغانستان نه مهاجر شوي دي، کډوال شوي دي، دلته یو د یوې رواني ستونزې سره دوی مخامخ شوي دي. دوی که خپل کلی ترسیمایي، خپل کور ترسیمایي، خپل ماحول، دلته پیدایش ماحول ترسیمایي، ګورو چې یو ماشوم چې کوم ځای کې پیدا شي، یو هلته خپوړې وکړي، یو هلته لوی شي، او هلته ښوونځي ته لاړ شي، دا ټول حوادث او هلته چې کوم د ژوند د کوم حوادث سره مخامخ شوی وي، په دې کې طبعا دا ټول پیښې، دا ټولې منظرې د هغه په تحت شعور کې ځای نیسي. او کله چې بیا داستان لیکي، د داستان د ورقو پر مخ باندې، د کاغذ پر مخ باندې، دغه فکري ذخیره هم لاره کوي د قلم په واسطه باندې. نو په دې خاطر باندې ولې کله چې بهر کې وي او د کډوالۍ په بدل کې وي، دا یو ډول نستالژیا سره مخامخ کېږي. د وادار کوي چې د تیر زمان ارمان وکړي، سره دې چې دلته به د ستونزې ګاللې وي، ناخوالې به لیدلې وي، خو خپل وطن خپل وطن دی، دا هم دغه دی، خپل کلی خپل کلی دی. نو یو ډول بهرني ماحول کې چې کوم د کومې بېګانګۍ سره، د کوم پردیوالي سره مخامخ کېږي، دا هم یو تم دی چې تحقیق کې. خو که لږ په دې مسله باندې نورې خبرې وکړو، هغه دا دی چې په بهر کې یا د افغانستان نه رابهر شوي لیکوال، دوی یوه نوې تیم هم غځولی دی یا پراخه کړی دی او یا یې وده ورکړې ده، او هغه د دیاسپورا ادبیات دي. د دیاسپورا ادبیات نن په اروپا کې، په امریکا کې، په نورو هیوادونو کې د افغانان لخوانا په پښتو لیکوال لخوانا پنځول کیږي د ډیر نمونی او ډیر مثالونه ام شته
د موضوع په برخه کې هم یو مشکل شته ځینې کس لیکوال په سوجو په سیګرسي یو نیم وخت یو حقيقي پیشه ممکن لیکوال ته کیسه ورکړي خو حقيقي پیشه ډیر کله د داستان د ضعف سبب کیږي ځکه چې کیسه د حقیقت او خیال ګډوله ده ستاسو نظر څه دی
ارسل د خپل عقیدې په استناد نو کار دی او د خپل عقیدې نه مدافع دی زما په نظر باندې دغه د سوجو په سیګرزيدل او د سوجو مسله مطرح کول دا یو په اوس زمان کې لکه زړه خبره ده مطلب می داره چی دا خپل جون دیو انسان جون پا فردی لحاظ بانی او پی اجتماعی لحاظ بانی دا خپل سوژه دا جون پا هر لحاظا کی یو سو چه کلا منگا مرتبیت سر مخام مخی گو کلا دا جامعه کی مخام مخی گو کلا چی دا خپل زام ببارا کی سوچ کو دا حوادث ببارا کی سوچ کو دا طولی سوژی دی خدای چه سو کی لیکلی شی او سو کی نشی لیکلی دا بیل خبره دا یو خبره بلا داله چې دنیا جهان بیرونی ماحول طبیعت جامعه ډیر خلک ویني ټول خلک سترګې لري د شوپنهاور خبره چې هغه اصلا سترګې دي دا د انسان د جهان لکه تصویر داسې دی او هغه تصویر د سترګو له لارې نه کیږي د پنسول کیږي نو کله چې دغه دید د انسان پورې مربوط دی د فردیت پورې مربوط دی دی کول دی لیکوال جهان د عادي خلکو په تصویر باندې نه ویني دی د حوادثو شاته حوادث ویني تاسو وګورئ دی یو مثال دا د کافکا په اثارو کې دی کافکا ته د په اصطلاح باندې د راتلونکي دوران د هغه د ژوند نه وروسته دوران په اصطلاح د هغې اټکل کوي کوي په خپلو اثارو کې د هغې پیشګویي کوي او دا هغه پیشګویي په اساس باندې دی دغه اثار پنتوي لیکوال هم داسې دی یعنې په مجموع کې لیکوالان د خلاق دي د میکانیکي څه نه ویني نو که چېرته داسې حالت راشي د یو لیکوال په یاد باندې یو څه حوادث ویني هر لحظه سوژه ده ژوند هر لحظه سوژه ده که دا مهاجرت دی که دا په زوره باندې د خلکو را ایستل دي که دا خلک په شلاقو په خمچینو باندې وهل دي په درو وهل دي او سنګسارول دي دا ټولې خبرې د ژوند یوه برخه ده او دا 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 داستان ته او هنر ته لاره کوي او هنر دی چې انسان تفکیري
که د پښتو کیسو مثبت اړخ ته راشم په وروستیو دوو لسیزو کې ډېرې کیسې لیکل شوي دي د کیسو لیکوال زیات شوي دي دې بدلون ته بیا هیل زیاتیږي چې تکړه لیکوال او ښې کیسې به پیدا شي او شته هم که څرنګه
زه له دې سره موافق یم چې په وروستیو کلونو کې ډېر کیسه لیکوال پیدا شوي دي او خاصتا امید دوی ته بېحده زیات شوی دی اوسنی لیکوال اوسنی ځوان نسل لیکوال چې کوم څه پنځوي یا منځته راوړي دا د دیارلس سوه څلوېښتو کلونو یا د پښتو ټولنې او بیا پښتو ادبي انجمن د لیکوالو په درنه د چتې نه حتی اوچت دي یعنې په هغه وخت کې پښتو داستان بلکل ډېر نوی او ډېر ځوان و ډېر ماشوم و خو دوی د نورو امکاناتو یعنې د جهاني فرهنګ نه په استفادې سره د هغې نه د هغې تر اغېزې لاندې ډېر څه او ښه او په ژوره توګه پنځوي نو دلته د دوی داستان هم هغه معیارونه لري هم پیغام لري هم جوړښت لري هر څه په دې هم تصویر لري په دې خاطر باندې دا امید بېحده زیات شوی دی
له کارګر صاحب څخه په مننې وړاندې په دې خبرونه کې د نه تسلیمېږم ناول په اړه اورېدلی شئ خو له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه له آزادي رادیو
افلاطون وای شاعری تر تاریخ حقیقت تنشته ده. د اتلسمی پیړی فرانسوی شاعر چارلس بودلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعری کوي او شاعری مهروي چې نثر لیکي. د کاملې عزیزی په شغ د دوی شعر سره ورو
د محفل هغه بے باک دم نیم سید بلیلا وہی دل اسرا بیلکم زبستا معشوقہ سو سو وار کل کرم سلالے پمی خوشحال ساتھی تر عمر پوڑا بڑا خبر باندھی رشی کے ماد سلپ وینو ہر وقت را پال لئی اول خدائے او بیا می تا در سپار لئی یہ نازکی سما نیمای عمر دستاشی ملکی دخکلا تاج دی در پسرسا سما دخکلو سترکو یار دی مبارک سا دلائق دا ہم دی حسن لائقی تدخار یا بناسک شہزاد گئی زا دا حسکو غرنو لے ونیم پسی تیرمی خدیر زمانکڑا دا غزلت محیط لارا پیدا نکڑا تورزا زپرنو ستورو مینا زنور ستالا لیتا نگورم آغلے نیسترگو کی دوبیغم نورکیغم نبکلورتا بیر تراستنیغم سی گلاب نیم نو نبسی رجیغم دخلک در سر واخل لیو نیم کیل والے زمانے ورستیل والا ایونجلی دا چپستورو دمینا ایو شاعرکا شبنا دہاس کو غرونو ستال خڑو خڑو سترگو الہام اخلے سپتور اور بلدی وہلا سنا دال ہغی وغ میں ہم انتقام اخلے دا هنداری ماتوی چی تور گوری دا سبوگ می سرکی نکڑی تا تا گوری لیوانی پترخ موکی تا پیوائی نلشونده نلمرگ نویریگی مگر نا گلپو هیگی دا ویریگی دمینو جنکیو لسلگیو دمینو جنکو لاسویلیو
داخلی عزیزی مننه. د شیر پاړه یونانی فیلسوف پلوتارک چې تر میلاد وروسته په لومړی پیړۍ کې ژوند کړی دی وایي رسامي غلې شاعري ده او شاعري هغه رسامي ده چې شغیشي. تیرونه د پابلو پیکاسو یو رسم په 1.9 میلیون ډالرو خرڅ شو. دا انځور پیکاسو له نن یو نوي کال مخکې کښلی و. د پیکاسو د نورو رسمونو په څیر دا رسم هم نوم لري. نوم یې دی شزه له ساعت سره. په دې رسم کې ظاهراً چې ورته ګوري بانجاني رنګه شین رنګ سور زیړ کم رنګه زیړ زرغون توربخون زرغون سپین او تور رنګونه کارېدلي دي. په انځور کې که چېرته څوک دقت وکړي یوه ښځه ښکاري او د دې انځور څیړونکي وایي چې دا میرمن تیرس والټر ده. والټر یوه فرانسوي موډله وه چې په پیکاسو مینه شوې وه. تر دې مینې وروسته پیکاسو د دې ګڼ انځورونه ایستلي دي. د پیکاسو یو بل انځور چې په هغه کې هم والټر رسم شوی ده پروسه شکل په 8.5 میلیونه ډالرو وپلورل شو. د شزه له ساعت سره انځور د پیکاسو دوهم ګران بیا اثر دی. د ده تر ټولو قیمتي اثر 8 کاله مخکې په 1.3 میلیونه ډالرو خرڅ شوی و. پیکاسو په 1871 کال کې په اسپانیا کې وزیږید او د 2 کلونو په عمر په فرانسه کې مړ شو. په نړۍ کې تر اوسه تر ټولو ګران بیا انځور د ایټالیایي هنرمند لیوناردو داوینچی د مونالیزا اثر دی چې په 970 میلیونه ډالر پلورل شوی دی. دا اثر شاوخوا 1500 کاله مخکې رسم شوی دی.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
یو ناول د بشری خدمت لپاره پلورل کیشي. د نه تسلیمیشن په نوم ناول ځوان کس لیکوال حضرت عثمان نوري لیکلی دی. دا کتاب په یو سل او شل مخونو کې په 2013 کال کې په ننګرهار کې سهار خبرندوی ټولنې چاپ کړ. د نت اسلمیشم ناول شغلی نوري هغه وخت لیکلی چې دی د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د څلورم ټولګي محصل وو. دا کتاب اوس بولی ته وړاندې شوی دی او هدف یې دا دی چې پیسې به یې هغو افغانانو ته وسپارل شي چې له پاکستانه د رواني میاشتې له پیل راهیسې په زور ایستل شوي دي او لا هم دا لړۍ روانه ده. مخکې تر دې چې له شاغلي نوري څخه واورو چې د دې کتاب بولۍ څو ته رسېدلې ده، د همدې نه تسلیمېشم ناول کیسه به په لنډه له دوی څخه واورو.
د ننګیالی په نوم یو هیرو چې د کتاب بیسیک کریکټر دی، په دې راڅرخي چې د وخت فرعونیت دنګې منارې راپرځوي او د وخت هغه جالکاران او فریبکاران چې د مخنیوي کوي، کاذب غرور ورته ښکاره کوي، د ده د دندې ممانعات کوي، د ده د ګډ ژوند ممانعات کوي، په ټولنیز ژوند کې ورته ستونزې ایجادوي، په بیلابیلو بهانو پلمو او اخوا دیخوا موضوعات ورسره نښتې کوي، دی ورسره مبارزه کوي. هغه کومې ستونزې او ننګونې چې دی په ژوند کې ګالي په کتاب کې شته، یعنې د دې کتاب په لوست سره یو ډول مبارزه هم زده کولی شو، یو ډول فکر هم ترلاسه کولی شو، د زغم او حوصلې دنګ منار هم پکې کتلی شو، او په ټوله کې د نه تسلیمېدو د مبارزې سرلارۍ او د غوره ایدیالوژۍ فکر هم پکې نغښته دی.
اوس پر شو بولی ته نوری صاحب، د بولی د هدف په اړه که دا راته توضیح کړئ چې دا کتاب مو څرنګه انتخاب کړ او په مشخص ډول مو څه غوښتل چې له پاکستان راستنیدونکو افغانانو سره به څرنګه مرسته کوي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، کله چې پاکستان په افغانان په زور او جبر راوستلو ته اړ کړل، اول ته نور د هغوی د پاتې کېدو دپاره کومه کړنلاره برنامه نه درلوده او ویستل یې د دوی دپاره لومړیتوب وګڼنو. کله چې په تورخم د افغانان راووختل، هلته پنغالي کې ورته رسیدګي په سخه توګه ځکه نه کېده چې تازه بهیر پیل شوی او د راویستلو خوراک پوښاک ته ضرورت درلود، ژمني لباس ته ضرورت درلود، انټرنیټي خدماتو غږیزو ټلیفوني اړیکو ته ضرورت درلود، او ورسره په بیلابیلو موضوعاتو کې ګڼ نور مرستو ته چې هغه برېښنایي تذکیرې او همداراز نور موضوعاتو چې په هغې کې ورته تر یو حد رسیدګي کېده، او دغه دپاره ورځ تر بلې دا هم برنامې فعاله کېدې او خلک ورتلل، چا نغدې پیسې ورکولې، چا خوراک پوښاک ورلېږه، چا همالته دیګ باندې کاوه او اخلی پخلی ورته کاوه او هغوی لاسنیوی کاوه، چا ورته نغدې ویشلې. ما فکر وکړ چې خطه خو لیکوال خو ځان ته نه وایم، ته خو د ادب یو لاره وایي، نو ستا به په وس کې څه وي، خو چې زیات وسې ورسې یو زر افغانۍ دي، د کډوال ته به ور واسطه، یو دغوی ته به پیدا پیسې چې ورده کړي، نو کیسه به ختمه شي او دغه پیسې دې وس کې ور ودی لیکلې. مې فکر وکړ چې نه، زر افغانۍ وس ته نه رسي، حتما ستا کې داسې یو څه شته چې هغه د زر افغانیو نه ډېر معادل نتیجه لري. فکر مې کړ چې رضا، تا خو یو دېرش کتابونه لیکلي، ژباړلي او پنځولې دي، نو دې کې حتما یو کتاب غوره کړه. نو هماغه چې ملګرو سره په مشوره بیا د ژباړې برخه اګنور کړه او د پنځونې برخه مو کنفرم کړه چې په دې برخه کې بیا د تسلیمېږم په نوم دغه ناول مو په دې خاطر را مخته کړ چې یو نوم جالب و، بل د کډوال چې په زور رسنه شوی ول، د دې لپاره یو جالب نوم و، او درېمه خبره دا و چې د ژباړې تخلیق برخه و، نو ملګرو ویل چې دغه برخه را مخته کړه، نو ځکه مرته د ناول انتخاب کړه. دا کار هو ملګرو ویل، ادیبانو د ادب د بن بلبلانو دا خبره کنفرم کړه چې دا کار په تاریخ کې چانه ده کړی، یو تهداب کې خود شو، یو بنسټ کې خود شو. د دې کار څخه زما شپږ موخې وي، چې یو خدا فرهنګ دودولو، چې په افغانستان کې فرهنګ ورسره د کتاب ویشنې دودو ګرځو، مخه چې د افغانستان کلچر او هغه فرهنګ د یو بل وژنې، د خپل منځي نښتو او یو بل ته په نه متقابل احترام باندې دا پیغام تل غوړو، هغه پیغام کینسل کوو، ورته وایو چې په افغانستان کې د کتاب ویشنې فرهنګ هم دود ګرځيږي، او بلکې موږ چې چا ته دا بولی ورکو، هغه سره یو تړون کوو، قرارداد کوو، او دا غوړو د یو تاریخي وبرخه وګرځو.
تر اوسه بولی څو تر رسیدلې؟
تر اوسه دوه بولی وهل شوې دي. لومړی بولی د شنوارو یو ځای هستوګن 15000 افغانۍ وهله، دا د بولی په لومړی ورځ باندې لوړ مقدار وو. دوهمه بولی بیا هم د بټیکوټ ولسوالۍ یو ځای هستوګن، البته د بټیکوټ ولسوالۍ اصلي هستوګن چې فیلی هستوګن ځای چې دا یغه د هوا د لیري د ناروی پوسټو خار کې اوسېږي، هغه لوري وهل شو چې 8000 افغانۍ و نو درې بولی لانه د وحل شو یو لامل هم همدا دی چې ملګری وای چې ته بولی ته وخت وټاکه یعنی بولی کته ورځ او دوه نه ټاکی نو دا خو به بولی نشو نو ما ورته ویل چې نه مونږ بولی معین وخت ځکه نشو ټاکل لمړی ورځ کې دا خبره ورته کوله چې کتاب ویشن فرهنګ دود ګرځو دا به غونه ګرځيږي بل کډوال یو ورځ نه دا دوه نه دي نو که سټاپ شي دا به هیڅ نو زمونږ د فرصت لاس ورکو نه کډوال خو لا ما غسر روان دي نو خیر دغه د کتاب ویشن فرهنګ د خاطر به هم مونږ د پروسه وزندو نو بیا هم غو چې یو څلور ورځې د مخه ورته مونږ د پنځ شنبه ورځ ډیډلاین ورکړ چې د مازیګر تر څلور بجو به دوام کوي نو دوه بولی نه تر اوسه وحل شوې دي درې مته په تمه یو او ملګری په دې ټینګار کوي چې درې مته بولی باید هغه وخت وحل شي چې کله فاینل ورځ وي او درې ساعته څلور ساعته ورسته پاتې وي نو دغه وخت ګروپ موږ ورته واتس اپ ګروپ هم جوړ کړی دی چې په دې کې دغه موضوعات سره شاربل کیږي او اپډیټ معلومات پکې ملګری لولي او ملګری داسې مشته دا غوي ول چې فاینل بولی ته په تمه کیږي چې نیلامي کې څوک مخکزي او به ورسره هغه سره رقابت هم وو
ستاسو پیغام څه دی
وختنه مې له نړیوالو او ملي ژورنالیستانو داد چې دغه غږ منعکس کړي لکه څنګه چې ازادي دغه خبری پوښښت ته ورکړ دغه شان ملي او نړیوال رسنۍ باید په دې ورخه کې د سکوت له انزوا را دي خواسي او دغه موضوع رسنۍ ذکر څو دي ته افغان او ملي سوداګر او هغه چې وسل لري دغه بولی کې برخه واخلي دغه تاریخ په خپل نوم کړی او پیسې حسین کډوالو ته سپارل کیږي که یو سړی غوړي 1000 افغانۍ لاس په لاس وسپاري هم کولای شي که یو سړی وړي دغه کتاب واخلي او به پیسې افغان کډوالو ته ورسیږي هم رسیږي نو موږ په یو غشي وخ کار وکړو چې په هغه کې په بیرابیل رسنۍ کې هغه حق لمو مرکی کړی دي کدل ته غږی نو وخ بډیر ونیسي نو په دې هله چې په دې کې رسنوال او رسنۍ ادارې په خبري پوښښ کې او ملي او نړیوال سوداګران په کتاب په بولی کې پر رقابت او سیالي سره ورشي
لا شغل نوري څخه مننه په دې هله چې ټول افغانان په خپل کور کې بسیا شي له همدې سره ازادي راډیو مجله ران غاړم زحمت چې بر لتا سو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل
پایمالا کړم عاشقی صف حسیره